هم شپږ بجې سوې درنو دوستانو پروګرام ته ور بیا په خیر راغلاست. د ازادي راډیو د دې ساعت د نن ورځې وروستۍ پښتو خبري مجله درته وړاندې کوم. زه فرشته جلالزه یم او د خپرونې په جریان کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو وروستۍ معلومات درته وړاندې کړو. په کندهار کې له زندان څخه د ګڼ شمېر زندانیانو د تښتېدو مسله مو په دغه پروګرام کې به تفصیل څېړلې ده، خو د پروګرام مطالب به پوره تر خبرونو وروسته درته ووایم. اول به نوریا سنوري د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغان چارواکو د کندهار له زندانه د بندیانو د تیښتې پیښه یو مصیبت بللی او ویلي دي چې دغه پیښې وښوده چې د افغانستان حکومت سخت زیانمنونکی دی. یو لوړ پوړی پوځي چارواکی وایي ایران د دښمنانو لخوا د پیل شوې سایبر یا د انټرنیټ له لارې جګړې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره کمپیوټري وایرس ځپلی. د راپورونو له مخې د یمن امنیتي ځواکونو نن په جنوبي ښار تاس کې د مظاهره چیانو د خورولو لپاره ډزې کړې دي. نوملی پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته. د افغانستان د ولسمشر ویان وایي د کندهار له زندانه د بندیانو تښتېدل چې پکې د طالبانو یو شمېر قمندانان هم شامل دي، د افغانستان پر حکومت ګزار دی چې دا ډول پیښه باید بیا تکرار نه شي. د کندهار د سرپوزي له زندانه د سلګونو بندیانو د تښتې په اړه د کندهار والي توریالي ویسا وویل چې له دغه زندان څخه تېره شپه 415 بندیان تښتېدلي چې یو پکې جنایي مجرم او نور وسلوال مخالفان دي. د ولسمشر ویان وحید عمر چې په دې اړه په کابل کې په یوې خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې دغه پیښې وښوده چې د افغانستان حکومت سخت زیانمنونکی دی.
دا یو ډیر بد خبر ده او یو لوی اسې پزيري دي منخي او هلمن یو په دې ارتباط د قندهار محلي حکومت او همچنان نظامی نهادونه په دې ارتباط د افغانستان خلکو ته قانع کولند ځواب ورکړي.
د کندهار والي د غرض ویل چې د تښتېدلو بندیانو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې څو تنه بندیان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې له څو میاشتو راهیسې د دوی کسانو په یو تونل کار کاوه چې په مرسته یې له دغه زندان څخه د دوی 541 کسان آزاد شوي دي. د کندهار زندان څخه درې کاله پخوا هم شاوخوا 900 بندیان په تښته بریالي شوي وو. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې میش ایساف ځواکونه وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې له 2000 څخه زیات وسلوال مخالفین نیولي او د 500 په شاوخوا کې وژلي دي. د ایساف ځواکونو ویان جنرال جوزف بلاتسنن په کابل کې خبرالانو ته وویل په نیول شوو کسانو کې د 450 په شاوخوا کې د وسلوالو مخالفینو قمندانان هم شامل دي. نوموړي همداراز وویل په دغو کسانو کې د حقاني ډلې پورې اړوند 15 تنه قمندانان وژلي او ټپیان کړي دي. وسلوالو یا وجلی او یا ټپیان کړی دي. وسلوالو مخالفینو تر دې دمه په دې اړه کومه تفسیره نه ده کړې. افغان حکومت له پاکستان سره د خبرو په اړه په کورنیو او بهرنیو رسنیو کې ځینې خبرې شوې، تحلیلونه او برداشتونه ناسم وبلل او هغه رد کړل. د ولسمشر کرزی ویان وحید عمر نن په کابل کې خبرلانو ته وویل له پاکستاني چارواکو سره د خبرو په مهال داسې څه نه دي مطرح شوي چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخله وانګیرل شي.
سفر اخیر صدر اعظم پاکستان هم را با تیم همراهشان به کابل منجر به تحلیل و تعبیرای مختلف
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر په کورنیو او بهرنیو رسنیو کې د بیلابیلو تحلیلونو او تعبیرونو لامل وګرځید. زه غواړم په ښکاره توګه ووایم چې پاکستانی پلاوی د افغان حکومت په کورنیو چارو کې هیڅ کومه مشخصه غوښتنه نه ده کړې او که وکړي هم افغان حکومت به او نه مني
و نه هم اگر گاهی مطرح شوه حکومت افغانستان او را خواهد پذیرفت.
خغلی عمر زیاته کړل له پاکستانی پلاوی سره شوې خبرې به له امریکا سره هم شریکې شي. نوموړي د امریکا سره د ستراتیژیک سند په اړه هم څرګندونې وکړې او زیاته یې وکړه چې د ابتدایي سند رسمي کارونه یې لا نه دي بشپړ کړي. د متحده ایالاتو نړیوالې پراختیايي ادارې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې له ادارې سره د 6.5 لک امریکایي ډالرو په شاوخوا کې مرسته وکړه. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې څخه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پیسې به په افغانستان کې د خوراکي موادو د اړتیاو په برخه کې ولګېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې له ادارې سره دا مرستې په داسې وخت کېږي چې دا مهال په افغانستان کې خوراکي مرستو ته جدي اړتیا لیدل کېږي. د تاجکستان چارواکي وایي له افغانستان سره په پوله په نښته کې یو سرحدي ساتونکی او یو وسلوال وژل شوي دي. د سرحدي ځواکونو ویان خوشنود رحمت الله یوف نن وویل د لسو په شاوخوا کې وسلوالو د شنبې په شپه هڅه کوله چې تاجکستان ته ننوځي. دا په روان کال کې له افغانستان تاجکستان ته د وسلوالو د ننوتو شپږم ځل هڅه ده. د تاجکستان پوځي چارواکو خبرداری ورکړی چې هغه وسلوال چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ځواکونو د روانو عملیاتو تر فشار لاندې دي په پام کې لري چې د ناارامیو لمن دې ګاونډي هېواد ته هم وغځوي. یو لړ پوړی پوځي چارواکی وایي ایران د دښمنانو لخوا د پیل شوې سایبر یا د انټرنیټ له لارې جګړې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره کمپیوټري وایرس ځپلی دی. د ملکي دفاع د ادارې مشر غلام رضا جلیلی د ایران نیمه رسمي خبري آژانس مهر ته وویل چې د دغه نوي وایرس په اړه چې د ستورو په نوم یاد شوی کارپوهان څېړنه کوي. هغه په دې اړه چې دغه وایرس کوم اهداف په نښه کړي یا کله او څنګه کشف شوی څه ونه ویل. ایران له دې مخکې تیر کال یو بل اسټاکسنیټ وایرس ځپلی و. د راپورونو له مخې دغه وایرس د ایران د لانجمن اټومي پروګرام د ویجاړولو لپاره ډیزاین شوی و. ایران متحده ایالات او اسرائیل ملامت کړي چې د دغو حملو تر شا لاست لري. دغه دواړه هیوادونه په دې باور دي چې ایران په پټه د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی. ایران او عراق د خپل منځي اړیکو د پراخوالي په ترڅ کې نن یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې دواړه هیوادونه د غوښتنې په اساس د یو بل اتبا سره سپاري. دغه تړون د دواړو هیوادونو د عدلي وزیرانو لخوا په تهران کې لاسلیک شو. د ایران خبري رسنیو په دې اړه په راپورونو کې ویلي وو چې د دغه تړون څخه په استفادې به په عراق کې میشت هغه ایراني وسلوال ایران ته وسپارل شي چې تهران یې ترورستان بولي. خو د عراق د عدلي مرستیال وزیر بوشو او ابراهیم وویل له دغه تړونه به ایران ته د مجاهدین خلق د ډلې د غړو د سپارلو لپاره کار وانخیستل شي، ځکه چې دغه تړون د مجرمانو په اړه دی. د راپورونو له مخې د یمن امنیتي ځواکونو نن په جنوبي ښار تاس کې د مظاهره چیانو د خورولو لپاره ډزې کړې دي. د بشري حقونو فعالانو او عیني شاهدانو وویل چې امنیتي ځواکونو په دې ښار کې د هغو لسګونو مظاهره چیانو د تیتو پره کولو لپاره له ډزو او اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې له قدرته د یمن د ولسمشر علي عبدالله صالح د لرې کېدو غوښتنه کوي. دغو فعالانو د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو ویلي چې ځینې یې پر مرمیو ټپیان شوي. مظاهره چیان د خلیج د هیوادونو د شورا د سولې د هغه وړاندیز سره سره واټونو ته راوتلي وو چې له مخې یې صالح موافقه کړې چې د یوې میاشتې په موده کې به قدرت پرېږدي. د احمد القفي په نوم یوه مظاهره کوونکي وویل نه، هغه درواغ وایي. هغه امریکا او اروپا او نړۍ ته درواغ وایي. دوی باید د یمن خلکو ته چې د مدنیت زرګونه کلونه تاریخ لري پاملرنه وکړي، نه دیکتاتور ته. موږ دلته د دې لپاره راټول شوي چې په یوه خوله ووایو چې علي عبدالله صالح له قدرته لاس واخلي. موږ هغه نه غواړو. صالح له دوه شو کالو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري. مظاهره چانو چې د تېرې جنوري له میاشتې راهیسې مظاهرې پیل کړي له قدرته د هغه د لرې کېدو غوښتنه کوي. د بشري حقونو فعالانو او د سوریې د جنوبي ښار درعا اوسېدونکي وایي چې امنیتي ځواکونو تېره شپه د ټانکونو په ملتیا په دې ښار کې عملیات پیل کړل. درعا هغه ښار دی چې یوه میاشت مخکې پکې د لومړي ځل لپاره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل شوې وې. اوسېدونکي وویل چې سلګونه امنیتي ځواکونه دې ښار ته ننوتي دي. یوه عیني شاهد رویتر خبري آژانس ته وویل چې هغه په سړک کې د څو تنو مړي لیدلې دي. یو بل ښاري الجزیره تلویزیون ته ویلي چې ټانکونو په ښار کې په ځینو اهدافو ګولۍ ویشتې دي. دغه راز د اردن چارواکو نن تایید کړ چې سوریه نن له دې هیواد سره پوله وتړله. در آخر اردن ته نژدې پروت دی. په هغو پټو اسنادو کې چې ویکیلیکس افشا کړي، متحده ایالاتو لسګونه بېګناه کسان په ګوانتنامې زندان کې ساتلي. دغه اسناد چې په یو شمېر امریکایي او اروپایي ورځپاڼو کې خپاره شوي دي، امریکا تر ولکې لاندې دغه زندان ته د 2002 کال د خپل تاسیس را په دې خوا د انتقال شوو ټولو 1900 زندانیانو په اړه معلومات شامل دي. برتانوي ګارډین ورځپاڼې هم چې دغه پټ اسناد خپاره کړي وایي له اسنادو معلومېږي چې شاوخوا 240 زندانیان خطرناک ترورستان بلل شوي، خو 150 تنه نور بېګناه افغانان او پاکستانیان ښودل شوي چې په هغو کې بزګر دي وران او اشپزان شامل دي. دغه راست 300 تنه نور عادي وسلوال خودل شوي. دا و د دې سات مهم خبرونه.
نن دوشنبه ده، د 15 نیټه ده، د اپریل 15 سره برابر ده، او دا د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو روسي پښتو خبري مجله ده. د کندهار چارواکي وایي د سرپوزې له زندان څخه د تښتېدلو زندانیانو د نیولو لپاره عملیات پیل شوي، خو والي نن له کنداریانو غوښتنه وکړه چې حوصله وکړي.
د کندهار د ساریانو څخه مو خواهش لري چې زموږ سره د دغه مجرمینو په پیدا کولو کې د حوصلې څخه کار واخلي.
په دې پلان یو با خبره زنداني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: لساو تنه تیره شپه د کندهار د سرپوزې د زندان څخه وتښتېدل. په دې ارتباط به د غربي معتبرو خبري اژانسونو تبصرې هم درته وړاندې سي. په دې خبرونه کې به په نورو مطالبو کې واوري چې د افغانستان حکومت وايي پاکستاني چارواکو د امریکا د متحده ایالاتو او د پاکستان تر او د افغانستان ترمنځ د همکارۍ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون سره په ارتباط هیڅ شرط نه دی وړاندې کړی. په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د لیبیا حالات ته کتنه کوو. کندهار چارواکي وایي د سرپوزي له زندان څخه د تښتېدلو زندانیانو د نیول لپاره عملیات پیل سوي دي. د کندهار والي خبري رسنیو ته نن وویل چې تېره شپه لږ تر لږه 4 تنه د سرپوزي له زندان څخه تښتېدلي دي. والي د کندهار له خلکو څخه غوښتنه وکړه چې حوصله وکړي او وی ویل چې په دې ارتباط د دوی عملیات جاری دي. خو مخکې تر دې چې د کندهار د والي ډاکټر توریالي ویسا د نننۍ خبري کانفرنس له جریانه واوري، له کابل د ازادي راډیو خبریال حمید مومند د کابل د حکومت څرګندونی درته وړاندې کوي. د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی ویاند نن وویل چې یو هیئت استول سوی تر څو دغه پیښه له بیلابیلو اړخونو وڅېړي او د هغې لاملونه څرګند کړي. د جمهور رئیس ویاند وویل چې تر اوسه له مخکې له وخته ده چې د دغه پیښې د عواملو په اړه خبرې وسي. نور جزئیات له حمید مومند.
د ارګ مړی د قندهار له زندان څخه د سلګونو بندیانو ډلې زتیخ ته هغه څو بلل چې د قندهار سیمه ایز چارواکي په اړه باید خلکو ته قانع کوونکي ځواب وای. په کابل کې د دفاع په وزارت له حمله وروسته په 1300 ورځو کې د وسله والو مخالفینو دویم ستر گزار بلل کېږي چې پکې کابو 1500 کسانو ته له زندان څخه د تېښتې زمینه برابره شوه. د افغان ولسمشر حامد کرزی وایي واحد عمر د پیښې په اړه په خپل غبرګون کې دا د افغان حکومت یو اسب پذیري وبلله.
دا یو ډیر بد خبر ده چې دا موضوع ډیر نوی ده. په دې ارتباط باید تحقیقات وسي او موږ خبر یو چې د قندهار امنیتي چارواکي په دې ارتباط په تلاش کې دي چې دا زندانیان بیرته ونیسي او بیرته زندان ته راستون کړي او یو لوی اسب پذیري دي موږ کوي او هیله من یو په دې ارتباط د قندهار محلي حکومت او همچنان د موږ نظامی نه دونه په دې ارتباط د افغانستان خلکو ته قانع کولنده جواب ورکړي.
د بندیان چې ویل کېږي اکثره د دولت وسلوال مخالفین او یا حمله هغوی سره تړلي خلک دي، د دوشنبه په شپه د ځمکې لاندې د سورنګ لارې وتښتېدل. له زندان څخه د وتلو بندیانو د شمیر په اړه جلا جلا ادعا وکړي. وسلوالو طالبانو چې زندان ته د سورنګ د جوړولو ادعا کړې وای چې ټول 1501 کسان له زندان څخه وتلي، خو د قندهار والي د 1501 بندیانو تېښته تاییدوي. له بل لوري په داسې حال کې چې د بندیانو د نیول لپاره په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په مرسته پراخ عملیات پیل شوي، عدلیه وزارت وایي چې د پیښې د څېړلو لپاره مټې رانغاړلې دي. د عدلیه وزارت مرسیال محمد قاسم هاشمزی ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې دا یو داسې ناوړه تجربه ده چې باید بیا تکرار نه شي. د وای دا یو تجربه ده او موږ ترې باید درس واخلو، سو په راتلونکي کې بیا داسې پیښې تکرار نشي. دا څرګنده خبره ده کله هم چې کومه ناوړه پیښه رامنځته کیږي موږ ترې درس اخلو، خو کله چې د تحقیقاتو پلاوی سیمه ته ولاړ شي نو هر څه به لنګ دی وساري او مسؤل کسان به وپېژني. اوس یو پلاوی له مرکز نه هم ورځي او نور پلاوی چې پکې سارنوالان هم شامل دي اوس په سیمه کې مصروف دي. په افغانستان کې له زندانونو څخه د بندیانو تېښته او په تېره بیا د قندهار له زندان څخه د بندیانو تېښته کومه نوې خبر نه ده، بلکې تر دې مخکې په همدې زندان په یوه حمله کې د شاوخوا زرو بندیانو د تېښتې زمینه برابره شوې وه. خو کتونکو په داسې حساسو شرایطو کې چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لپاره تیاری نیول کېږي، دا ډول حمله د افغان حکومت په وړتیاو یوه خنده بولي او وایي چې په څو وروستیو حملو کې د پوځي مرکزونو او امنیتي چارواکو په نخښه کې د لا د مخه په دې اړه ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي.
د وسلوالو طالبانو ویاند رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې دا کړي چې دوی له 15 میاشتو مخکې زندان ته د تقریبا 300 متر فاصله څخه د نقب د وهلو کار پیل کړی وو او 13 شپه په یوه لسو بجو د کندهار له زندان څخه 541 تن زندانیان وتښتېدل. په دې ارتباط له زندان څخه د یو زنداني ازادي راډیو ته د دغه ټولې پروسې په ارتباط خبرې کړې دي، خو د دې خبرو یو برخه به واورو چې په مشخص ډول له زندان څخه د تښتېدو په ارتباط ده.
مشکل په دې شته چې باندې شار په مشتوک نه خبر شوی چې مشکل څه مو من څه ته رسیدو او موږ هیڅ څوک نه خبر شوی مشه د خپل عمر سره او د شخص مو د عمر سره او په موږ باندې دې ځای سره مونږ کړیو هغه نه دوانیم متر په دغه چې څنګه نه وړاندې مو په دې کې یو څه سفر مو جوړ کی چې هغه د نن د سپین ګریا څو شپې په متر شاوخوا دا نه هم جوړې دي چې موږ نو څه پښتنه وکړه.
دا اول ورنه د چې د کندهار له زندان څخه زندانیان تشتي تر دې مخکې هم په سلهاو بندیان په دغه زندان باندې د وسلوالو طالبانو د حمله څخه ورسته و تشتیدل او تمه کېده چې له هغې پیښې وروسته به د دغه زندان د امنیت لپاره لازم تدابیر ونیول سي، ځکه امنیتي او حکومتي چارواکو په هغه وخت کې د امنیت د ټینګولو ژمنه کړې وه، خو داسې معلومیږي چې هغه سې چې ویل سوي وو ونه سول. دا چې د کندهار والی دا وار د دغه پیښې څخه وروسته کندهار شاریانو ته څه وایي او په دې ارتباط له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی رپورټ لري.
د کندهار والی ډاکټر تریالی بیسا د امنیتي ارګانونو له مسؤلینو سره یو ځای په یوې خبرې ناسته کې وویل په دې پیښه کې 438 بندیان تښتېدلي چې 14 یې جنایي او پاته نور یې ټول طالبان دي. د نوموړي په وینا چې د تښتېدلو بندیانو څخه 24 تنه بیرته نیول سوي او 2 نور د مقاومت په نتیجه کې وژل سوي دي. دغه راز والی له خلکو وغوښتل چې د پاتې نورو په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. والی ویل په هغه کور کې چې تونل پکښې ایستل سوی هلته ماینونه او له چاودېدونکو توکو ډک د ځانمرګو بریدونو واسکټونه هم ترلاسه سوي دي. والی ویل چې تښتېدلي بندیان ټول د کمپیوټر د بایومیټریک سیستم په وسیله ثبت سوي چې دا کار به یې په نیولو کې مرسته وکړي. نوموړي ومنله چې د دې کار په نه کشفولو کې امنیتي ارګانونو نهایي غفلت کړي.
د کندهار د ساریانو څخه مو خواهش لري چې زموږ سره دغه مجرمینو په پیدا کولو کې له حوصلې څخه کار واخلي. زموږ امنیتي ارګانونه ټوله ښار او ټولې ولسوالۍ تر تلاشۍ لاندې نیسي، نو که د چا کور تلاشي کېږي یا کوم څوک تلاشي کېږي په لار کې باید حوصله راسره وکړي تر څو موږ وکولای شو چې د ګرانو ساریانو په کومک دا مجرمین بیرته وقانون ته وسپارو.
د کندهار لوی محبس د شار په سرپوزی سیمه کې موقعیت لري. پر دغه محبس څلور کاله مخکې هم د لیز ځانمرګي برید سوی و چې په ترڅ کې زره تنه بندیان تښتېدلي وو.
د زندان تښتېدلو زندانیانو په اړه ټوله ورځ تقریبا زدونه قیز ارقام خبرېدل، ځکه وروسته پولیسو وویل چې یو شمېر یې نیول سوي هم دي، خو وروستي ارقام دا و چې تاسې د صادق رښتینی په رپورټ کې واورېدل. د کندهار له زندانه د سلهاوو زندانیانو د تېښتې په اړه نړیوالو خبري اژانسونو په خپلو رپورټونو کې نن د نورو مسایلو تر څنګ پر دوو خبرو باندې ډېر ټینګار کړی. اول دا چې په تېرو څو میاشتو کې په کندهار کې د پرمختګ په اړه د نړیوالو ځواکونو ادعاوي، او دوهم افغانان نو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په درشل کې د افغان ځواکونو کمزوري. احمد تکل په دې اړه د رویټرز، اسوسییټډ پریس او فرانس پریس اژانسونو د رپورټونو د تحلیلي برخو لنډیز وړاندې کوي.
رویټر خبری اژانس لیکي د کندهار د سرپوزې د زندان په اړه ویل کېدل چې دا یو له هغو زندانونو څخه دی چې ډېر کلک امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي دي. رویټر د امنیتي چارو د کارپوهانو په حواله لیکي چې وایي دا پیښه د امنیت په برخه کې د حکومت لپاره یوه لویه ماتې بلل کېږي. اژانس زیاتوي داسې شکونه هم شته چې ښایي دا زندانیان به د ګارډانو له موافقې پرته په تېښته نه وای بریالي شوي، او حتی ځینې خو په دې کې چې زندان ته به تونل وهل شوی وي هم شک لري. رویټر د یو افغان کارپوه له قوله لیکي چې وایي ښایي په دې تېښته کې به یا کومه سیاسي انګیزه وه او یا به د زندان ساتونکو ته پیسې ورکړل شوي وي. د اژانس په وینا که زندان ته تونل وهل شوی وي که نه، د طالبانو په ګډون له دې ځایه د سلګونو زندانیانو تېښته د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو لپاره چې په کندهار ښار کې دننه او په شاوخوا سیمو کې په امنیتي برخه کې د بریاو دعوه کوله دا یوه شرمونکې پیښه وه. رویټر خبری اژانس زیاتوي که څه هم کندهار ښار د هغو ښارونو په فهرست کې نه دی چې د امنیتي چارو مسؤلیت یې په لومړي پړاو کې افغان ځواکونو ته سپارل کېږي، خو له دې زندانه د سلګونو زندانیانو تېښته له نړیوالو قواوو څخه د امنیتي چارو د اخیستو په برخه کې د افغان ځواکونو د تیارۍ په اړه جدي پوښتنې راوچتوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه لیکي د افغانستان په دوهم لوی ښار کندهار کې له زندانه د سلګونو زندانیانو تېښته په جنوب کې د افغان حکومت کمزوري ښیي، ځکه دا ښار د نړیوالو قواوو د هغو هڅو محور و چې غواړي هلته د حکومت حضور پیاوړی کړي. د اژانس په وینا په 2008 کال کې د سرپوزې پر زندان له حملې او د 900 بندیانو له تېښتې وروسته افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پرله پسې دا خبره کوله چې هلته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. که څه هم وسلوال طالبان ادعا کوي چې په تښتېدلو کسانو کې د دوی جګپوړي قمندانان شامل دي، خو اسوسییټډ پریس لیکي داسې نه ښکاري چې په دې ډله کې به جګپوړي قمندانان شامل وي، ځکه د اژانس په وینا امریکایان طالب مشران یا په بګرام زندان کې ساتي او یا د کابل په پلچرخي زندان کې. فرانس پرس خبری آژانس په دې اړه په تحلیل کې لیکي چې د کندهار له زندانه د وسلوالو طالبانو تیښته به هغه پرمختیاوې چې نړیوال ځواکونه یې ادعا کوي له خطر سره مخامخ کړي، ځکه له بنده خوشې شوي وسلوال به پر طالبانو ورګډ شي او په انتقامي حملو به لاس پورې کړي. فرانس پرس آژانس زیاتوي دا د افغان ځواکونو لپاره چې په پام کې ده په 2014 کال کې د نړیوالو قواوو له وتلو وروسته د ټولو محاربوي فعالیتونو مسؤلیت وروسپارل شي یو لوی شرم دی. آژانس د لویدیځو کارپوهانو له قوله لیکي چې وایي د افغانستان په زندانونو او عدلي سیستم کې هم فساد ریښې ځغلولې دي. فرانس پرس خبري آژانس د نړیوال بحران د ډلې یو وروستي راپور ته اشاره کوي چې وایي اکثر افغانان فکر کوي چې تر ټولو زیات فساد د افغانستان په عدلي سیستم کې دی.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
خبری مجله مو تر شپږمو بجو ده. د کابل حکومت د هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د پاکستان حکومت د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د تړون په بدل کې افغانستان ته ځینې مهم وړاندیزونه کړي چې شایي د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وګڼل سي. د جمهور رئیس ویان نن په خبری کانفرنس کې دا خبره رد کړه. د کانفرنس ته د ازادي راډیو خبریاله زکی غیاسی ورغلی وه او له کابل رپورټ لري.
افغان حکومتي چارواکي وایي چې پاکستانی مشرانو کابل ته په خپل وروستي سفر کې افغان لوري ته هیڅ داسې وړاندیز نه دی سپارلی چې پکې د افغانستان ملي ګټې په خطر کې وي. د ولسمشر ویاند وحید عمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د ځینو رسنیو هغه رپورټونه په کلکه رد کړل چې ګواکې د پاکستان د صدر اعظم په مشرۍ د دغه هیواد پلاوی کابل ته په خپل سفر کې د افغان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په بدل کې ځینې مهم شرطونه وړاندې کړي. ښاغلی عمر په ډاګه کړه چې د پاکستان صدر اعظم په خپل وروستي سفر کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې ځینې مهم مسایل مطرح کړي چې افغان حکومت یې هرکلی کوي. نوموړی وایي که چیرې پاکستانی چارواکي هغه شرطونه چې رسنیو خپره کړي وړاندې هم کړي افغان حکومت به یې هیڅ وخت ونه مني.
ما میخوام به سراحت بگویم که اون چی که
زه په ښکاره توګه د کورنۍ او بهرنۍ رسنیو هغه څه غلط او نامسخ ګڼم چې پکې ویل شوي پاکستان افغان حکومت ته څو ماده یې وړاندیزونه کړي دي. غواړم بیا تکرار کړم چې پاکستانی اړخ افغان حکومت د افغانستان په داخلي چارو کې هیڅ ځانګړی وړاندیز نه دی کړی.
راجع به مسائل داخلي افغانستان نه هم مطرح کړه.
خو افغانستان ته د پاکستانی مشرانو د سفر په پای کې ځینو رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړل چې ګویا پاکستانی چارواکو افغان حکومت ته د امریکا د ستراتیژیک تړون په بدل کې ځینې مهم وړاندیزونه کړي. د رسنیو لخوا د پاکستانی چارواکو دغه وړاندیزونه چې لس موارد بلل شوي داسې بیان کړي. د امریکا د ستراتیژیک تړون د منلو لپاره په رابلل کېدونکې لویه جرګه کې دي ډیورن کرښه باید په رسمیت وپیژندل شي. د کورنیو چارو دفاع وزیران او د ملي امنیت د رئیس په ټاکلو کې د پاکستان نظر حتمی دی. په راتلونکي حکومت کې د جلال الدین حقانی شبکې لپاره باید ځای ځانګړی شي. په افغانستان کې د هندوستان سیاسي فعالیتونه ډېر محدود او د ګازو پایپ لاین چې له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته ځي یوازې د افغانستان او پاکستان لپاره دی. هغه پاکستانی بلوچان چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي باید افغانستان یې وباسي. په داسې حال کې د سیمه یو شمیر هیوادونه هم په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله ستراتیژیک تړون اندیښمن کړي. د ولسمشر ویاند یو ځل بیا وویل چې دغه تړون به د سیمې د هیوادونو په زیان نه وي. نوموړي وویل چې اوس مهال له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو په سند ابتدایي مطالعات پیل شوي دي.
حال ای که ایجاد پایگاه های دائمی در این سند در سند نهایی به چه شکل مطرح خواهد شد یک مقدار قبل از وقت است که روی ازو صحبت بکنیم.
دا چه در امریکا در دائمی ادو جوړول به پولیستی سند که پس دول مطرح شی اوز دای پا عرد سوهل لوقت مخ که خبروی نو باید منتظر و اصوب افغانستان که در امریکا در پوزی ادو در جوڑول پا عرد در افغان حکمت رسمی موقف با پا دی عرد در روستی سند تایی دول وی مخ که دی چه پا دی عرد هر سه مطرح کی گی حقای و بحث دی طبعی دا چه پا بحث که بلا بل نظر ناراضی. خو په دې اړه د افغان حکومت واحد نظر بعد استراتیژیکی تړون د سند په ورستی متن کې سرګند شي.
در متن نهایی سند استراتیژیک مطرح خواهد بود.
شغلی عمر وویل چې لګونډیانو او نړیوالو سره د افغانستان اړیکې د افغانستان د ملي ګټو پر وړاندې تعقیبېږي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه د سیمه ییز اندېښنې په داسې حال کې بیانېږي چې لا د دې تړون مواد نه دي سرګند شوي او دا هم نه ده معلومه چې امریکا په دې برخه کې څه غواړي. افغان حکومت اوس مهال هغه سند مطالعه کوي چې د امریکا لخوا ورته سپارل شوی.
آزادي رادیو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل یو سر مقاله کې لیکلي د لیبیا د لانجې د حل لپاره د بی پیلوټ امریکایي الوتکو کارول شایي په دغه هیواد کې د دیموکراسۍ په لوبیو وسلوالو روحیه لوړه کړي، خو کم شمیر خلک په دې باور دي چې د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو موجودیت د موافقت کلی کېدای شي. فریده هوټ سیفی د لیبیا حالاتو ته ځغلنده کتنه لري.
د قذافی د پلویز واکونو پر ضد د بی پیلوټ الوتکې لخوا د لومړني توغندي ویشتل وخودل چې څنګه د امریکا بی پیلوټ الوتکې په یوې بلې ګډې وډې جګړې کې د سپینې ماڼۍ په وسلې بدل شوې. خو ډیر لږ شمیر په دې اند دي چې هغه الوتکې چې له لرې کنترولېږي وبکړې شي چې په لیبیا کې جګړو ته د پای ټکی کېږدي. د قذافی پلوی ځواکونه چې د نړیوالو ځواکونو لخوا په حملو کې د متحد ایالاتو له ډیرې لږې ونډې سر ټکوي، د شنبې په ورځ وروسته له دې چې د مسیراتا پر محاصره شوي ښار د توغندیو حمله وشوه، دوی خوشحاله شول او نوې ساه پکې وچلېده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هڅه کړې چې د لیبیا په ماموریت کې د خپلو اروپایي متحدینو له غوښتنو سره سم یو تعادل په نظر کې ونیسي او د لیبیا په جګړې کې د امریکا رول پیاوړی کاندي. امریکایي سناتور جان مکین وایي بی پیلوټ الوتکو په نورو جګړو کې دا ثابته کړه چې ډیر اغیزمنې دي. هغه چې په لیبیا کې د پاڅون کوونکو ډیر سخت پلوی دی، د بنغازی په ښار کې د مخالفینو سره د لیدو په مهال وویل هیله من دی چې دا وسله به د جګړې په ډګر کې ښه کار ورکړي. شاشانک جوشي چې د لندن د سلطنتي انسټیټیوټ کارپو دی وایي دا به کاملا اشتباه وي که بی پیلوټ الوتکو ته د یوې جادویي وسلې په توګه وکتل شي. هغه زیاته کړې هغه څه چې په مسیراته کې د جنگ لوری بدلولی شي د مسیراته په سیمه کې د رژیم د ځواکونو او یا شورشیانو ته د سوق او اداري ورکول دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ناتو د ځواکونو ویندویان وایي په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره په د لارډ روس سیمه ایزو همکاریو اړتیا ده. د ځواکونو ویان جوزف بلاتس نن په کابل کې پر ځینې مسایلو خبرې کړې دي چې جزئیات به احمد زبیر ژمن وړاندې کړي.
په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو او د موجودو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره د هلو ځلو په دوام په دې هېواد کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو چارواکي وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره د سیمه ییزې همکارۍ ډېرې شي. د ایساف ځواکونو ویان جنرال جوزف بلاټس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان ستونزه د تقابل له لارې نه بلکې د پراخو سیمه ییزو همکاریو له لارې حل شي.
د افغانستان ستونزې ته باید په لا پراخو سیمه ییزو همکاریو ځواب وویل شي. باید د دې مسلې پوړاندې د گاونډي هیوادونو لیوالتیا او تمایل ته هم وکتل شي. د دې ټولو ستونزو د هواري لپاره چې پیچیده ستونزې دي باید د همکارۍ له تګلارې ګټه واخیستل شي، نه د تقابل او ټکر. له همدې عمله په لوړه کچه د سیاسي بحثونو اړتیا هم احساسيږي او همدا اوس د بحثونه دوام لري.
په خاطر دې هم یو شمېر افغان چارواکو او د نړیوال ټولنې استازو د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره په سیمه ییزو همکارۍ ټینګار کړی او په دې برخه کې په ځانګړې توګه د پاکستان همکاري مهمه بللې. د ایساف ځواکونو ویاند چې له یوې خوا د لاډیو رو سیمه ییزو همکارۍ غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې د افغانستان، پاکستان او ناټو ځواکونو ترمنځ له رواني همکارۍ هم خوښي څرګنده کړه. هغه وویل دغه همکاري په دې وروستیو کې زیاته شوې چې په نتیجه کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره په پوله یو لړګړ پوځي عملیات هم ترسره شوې دي.
د افغانستان، پاکستان او ایساف ځواکونو ترمنځ همکاري زیاته شوې ده. د دې لپاره چې تاسو ته زموږ د عملیاتو یو بل بیلګه وړاندې کړم، وګورئ چې په کونړ کې په دې ورځو کې دغه عملیات څومره په موثره توګه روان دي. موږ هلته د پولي دواړو غاړو ته د عسکرو ترمنځ ډیره موثره همکاري وینو. د پولي دواړو غاړو ته په دې ګډو عملیاتو کې دوی توانېدلې دي چې د افغانستان په ختیځ کې په ډېرې ستونزمنې سیمه کې یو شمېر وسلوال مخالفین پیدا کړي وینیسي او به وجنی.
که څه هم د ایساف ځواکونو چارواکي د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې د پاکستان له همکارۍ نه خوښي څرګندوي، خو یو شمېر افغان چارواکي او کتونکي بیا دغه همکاري کافي نه بولي. دوی په دې باور دي چې پاکستان په خپل خاوره کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د پناه ځایونو د لمنځه وړلو په برخه کې جدي اقدامات نه کوي او له همدې امله په افغانستان کې ترسره کیدونکي اکثره بریدونه له پولې اخوا تنظیم کیږي. خو کابل ته د پاکستان صدر اعظم په خپل روسي سفر کې بیا دغه تورونه رد کړل. هغوی ویل چې وسلوال د پوځي فشار له امله کله د پاکستان او کله هم د افغانستان لوري ته اوړي او راوړي.
ستاسو له پیغامونو نه
منو نیاز ما خیز زیات انګرش نه مې ولی داس کار وسی په ملک د امنیت دی چې 1500 کسه د مابس وسی او څوک په خبر نوی یا.
زمانم سمیع الله رحمتی د کندهار سیدن زدا سپ فکر کوم چې د کندهار امنیتی وځ چې د ورځ تر بلی د جې پر ځای چې هغه د پرمختګ په لور لاړ شي هغه پر شاتک پر لور روانه ده. د کندهار د مابس پیښه چې د لومړی ځل نه دی چې دا رامنځته سوې ده. مخکې هم څو ځله داسې پیښې رامنځته سوې چې دوی ویلي دي وعدې کړي دي چې موږ به جدي اقدامات وکړو خو دوی تر کوم خپله وسه پورې هیڅ نه دي کړي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو د نن ورځې پښتو خبرونه.